ラジオ。
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونو ته هرکلی. نوریم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به د جمهوري ریاست د انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د افغانستان انتخاباتو د امریکا پر دولت او د دې هیواد پر خلکو ښه اغیز کړی دی. پر دې او ځینې نورو مسایلو وروسته په تفصیل اورېدلی شئ، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به په راتلونکو څو ساعتونو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نهایي نتیجې اعلان کړي. د روسیې له مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې مشر وایي د هیواد له مخدره موادو سره د مبارزې پولیس به ژر له خپلو افغان همکارانو سره په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد ګډ عملیات وکړي. د اوکراین حکومت د خپل هیواد په ختیځ کې د کړکیچ د کمولو لپاره د هڅو په لړ کې خبرې اترې پیل کړې. د ترکیې د کارګرانو لوی صنفي اتحادیې د هیواد په یو کان کې له خونړۍ پېښې وروسته نن په ټول هیواد کې د کار نه کولو اعتصاب اعلان کړی دی. د چین په جنوبي اوبو کې په یو لانجمن ټاپو کې د چینایانو له لوري د تیلو د ایستلو د وسایلو د ځای پر ځای کېدو پر ضد په ویتنام کې له مظاهرو وروسته یو شمېر خپل سرو کسانو په دغه هیواد کې د بهرنیانو څو فابریکو ته اور ورته کړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به په راتلونکو څو ساعتونو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نهایي نتیجې اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل وویل چې د انتخاباتي شکایتونو پریکړې ته په احترام به نن تر غرمې مخکې په 11 بجې د حمل د 14 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې اعلان شي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن نهایي نتایج انشاءالله د دوی پریکړې ته احترام کړی ده او هغه به تطبیق کوي او نتایج به اعلان کړي.
امر خیل هم درز ویل چې د نهایي پایلو ترڅنګ به د دوهم ځلې انتخاباتو دقیقه نیټه اعلان شي. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون پخوا ویلي و چې د دوهم دور انتخاباتو د التیا په صورت کې به د اساسي قانون له مخې د نهایي پایلو له اعلان وروسته په 2 اونیو کې دوهم ځلې انتخابات ترسره کړي. خو د کمیسیون د مشر یوسف نورستاني له قوله ویل شوي چې د جوزا 4 نیټه د دوهم ځلې انتخاباتو لپاره ټاکل شوې ده. وسلوال طالبانو پرون وخت د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې سرحدي ځواکونو پر پوستي په بریټ کې 3 پولیس ووژل او 2 نور ټپیان کړل. د کندهار د والي ویندوی دواخان مینهپال وویل 15 سخت دریزي 40 ځانوژونکو بریدونو واسکټونه یې اغوستي وو. په سپین بولدک ولسوالۍ کې سرحدي پولیسو پر پوستي برید وکړ. د مینهپال په وینا په دې برید کې د 15 وسلوالو سخت دریزو تر څنګ 3 افغان پولیس ووژل شول.
لوجستیکی قرارګاه باندې حمله کړې ده. 15 اختیاران د ملګر کړي دي. د دوه واسکټونو پټاو شوي دي او دا نور وژل شوي دي. ولې واسکټونه نه دي پټاو شوي؟ متاسفانه په دغه برید کې زموږ درې سرحدي عسکر شهیدان شوي دي او 15 زخمیان دي.
د کندهار دی والی ویندوی د هم ویل چې په حمله کې 15 پولیس ژوبل شوي دي. وسلوال طالبانو د دې برید مسولیت په غاړه اخیستی او ادعا کړی ده چې شاوخوا 6 پولیس وژلي او ګڼ نور یې ژوبل کړي دي. د روسیې له مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې مشر ویکتور ایوانوف وویل دغه هیواد له مخدره موادو سره د مبارزې پولیس به ژر له خپلو افغان همکارانو سره په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد ګډ عملیات وکړي. ایوانوف دا خبره پرون په منځنۍ آسیا کې له مخدره موادو سره د مبارزې د ادارو د مشرانو په 5مه غونډه کې وکړه. د ویل په 2 ورځو کې یو لړ ګډ عملیات چې ستراتیژیک تمرینونه هم پکې شاملې پیلېږي. د دې هدف د مخدره موادو د قاچاقبرو ډلو ځپل دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د چیلنج کپ لپاره د تیاریو په لړ کې پرون د کویت له ملي ټیم سره دوستانه مسابقه وکړه. دا مسابقه د کویت ملي ټیم 3-2 وګټله. خو د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکی محمد یوسف کارګر وایي چې کویت 2 ګولونه د پینالټي په شوډولو سره ووهل چې د په باور یوه پینالټي نه وه.
الیک چې پینالټي وکړل خو یو خو بالکل پینالټي نه و. هغه پینالټي چې وشو فیصل صاحبزاده د پوسټ کې بازی کوي هغه ستاندیا کې دي.
ښاغلی کارګر وویل چې په پرنۍ مسابقه کې د افغانستان د ملي ټیم 4 مهمو لوبغاړو برخه نه لرله، خو ټاکل شوي چې راتلونکي سیشن بې به دا لوبغاړي د چیلنج کپ په سیالیو کې د افغانستان د ټیم په ترکیب کې شامل وي. د اوکرين حکومت خپل هیواد په ختیځ کې د کلکیش د کمولو لپاره د هڅو په لړ کې خبرې اترې پیل کړې. په دې خبرو کې چې پرون پیل شوې، پخواني مشران، حکومت چارواکي او د مقننه جرګو استازو ګډون وکړ، خو هغو روسي پلو برخه پکې نه لرله چې د اوکرين په ختیځ کې په وسلوالو بلواو بوخت دي. د اوکرين سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف د خبرو د پرانستنې پر مهال وویل حکومت د سیمو له استازو سره خبرو ته تیار دی، خو روسي پلو وسلوالو یا غنو ته به باج ورنه کړي. تورچینوف همداراز وویل هغوی به چې وسله په لاس کې لري د خپل هیواد زده جګړه کړی او د گاونډي هیواد په اشارو چلیږي د قانون په وړاندې ځواب وایي. د اوکرين صدر اعظم ارسني یاتسینوک د خبرو پیلولو ته په اشاره وویل چې اوس د دوی اصلي هدف په هیواد کې سوله او قراری ده. نن په ځانګړي ډول د دې ملي خبرو اترو پیل ډیر مهم دی. دا د دې لپاره مهم دی چې د دغه 45 میلیون نفوس لرونکي هیواد چې د اروپا زړه دی، د برخلیک مسؤلیت زموږ په غاړه دی. یاتسینو کاندراز وویل چې د حکومت به د ملي یووالي د ساتنې له لارې ونه وځي. د ترکیې د کارګرانو لوی صنفي اتحادیې د دې هیواد په یو کان کې له خونړۍ پیښې وروسته نن په ټول هیواد کې د کار نه کولو اعتصاب اعلان کړی دی. پرون دغه راز د ترکیې پولیسو په انقره او استانبول کې د هغو زرګونو کسانو د تیتو پره کولو لپاره له اوخلن ګاز او اوبو شیندونکو ټانکرونو کار واخیست چې په یو کان کې د 240 تنو د وژل کېدو د پیښې په اعتراض کې راغونډ شوي وو. د استانبول په مرکزی برخه کې زرګونو مظاهره چانو مخکې تر دې چې پولیس مداخله وکړي په خپل شعارونو کې د حکومت د استعفا غوښتنه کوله. پولیس په مرکز انقره کې هم له مظاهره چانو سره چې شمیر یې د 3000 ترمنځ ښکیل شول. د ترکیې په دې دوسترو ښارونو کې دا مظاهره وروسته له دې وشو چې تر دې مخکې پرون دغه هیواد د لویدیځ په سوما خارګي کې هم مظاهره چانو له پولیسو سره اخو ډب وکړ. د سه شنبې په ورځ د ترکیې په یو کان کې د چاودنې په اثر 240 تنه ووژل شول. د کان کیندلو شرکت ویلي چې نږدې 450 کارګر ژغورل دي. تر اوسه پورې د شاوخوا 140 کارګرو برخلیک نه دی معلوم. د چین په جنوبي اوبو کې په هولانجمن ټاپو کې د چینایانو له لوري د تیلو د استلو د وسایلو د ځای په ځای کولو پر ضد په ویتنام کې له مظاهرو وروسته یو شمېر خپل سرو کسانو په دغه هیواد کې د بهرنیانو څو فابریکو ته اور ورته کړ. د بلواوې په بندونګ ولایت کې د چین پر ضد د 40 کسانو له مظاهرې وروسته وشوې. د سیمه ییز حکومت له لوري په یو اعلامیه کې ویل شوي چې بلوا کوونکو د بهرنیانو پر فابریکو په دې ګمان بریدونه وکړل چې هغه د چینایانو دي، خو فابریکې د تایوان او جنوبي کوریا په پانګونکو پورې تړاو لري. ویتنام د لانجمن ټاپو لور ته سمندري ځواکونه لیږلي دي چې اوس د تیارسۍ په حال کې دي.
سلام، سهار مو نیک مرغه. زه نجیب زمانیم. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل په شمول د هیواد د یو شمیر نورو ولایتونو د هوا حالات اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان ځای ځای وریځوي، د کمزوري اورښت احتمال سته. د تودوخې لوړه درجه درویش ټټنه. په کندهار کې به اسمان برګ وي، د اورښت احتمال سته. د تودوخې لوړه درجه درویش ټټه 15. په هرات کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 28 ټټه 12. په مزار شریف شهر کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 2 ټټه 15. او په جلال آباد کې به اسمان برګ وي، د اورښت احتمال سته. د تودوخې لوړه درجه 2 ټټه 13 اټکل شوی ده.
ازادي رادیو اوري. نن د پنځنبه ورځ د 1493 هجری لمریز کال د سور د 15 د 2014 میلادي کال د میله 15 سره برابر ده. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به د جمهوري ریاست د انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن نهایي نتایج ان شاء الله د دې پریکړې ته احترام کړی ده او هغه به تطبیق کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې پرون د انتخاباتو شکایتونو له کمیسیون څخه د شکایتونو د څېړلو نتیجه ترلاسه کړې، څنګه په کم وخت وتوانید چې د انتخاباتو نهایي پایلې اعلان کړي؟
کمیسیون باید دا واضح کړي چې څنګه دوی وتوانید په دومره کم وخت کې د فیصلې د کمیسیون د شکایتو واخلي او داخلي کړي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي د افغانستان انتخاباتو د امریکا پر دولت او د دې هیواد پر خلکو ښه اغېز کړی دی. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون د کویت له ټیم سره دوستانه لوبه وکړه چې د پینالټي په وهلو یې کویت ته وبایلله. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکی وایي دوی ښه لوبه وکړه.
تخنیکی لحاظ نه او د تاکتیکي لحاظ نه ټیم ډېر ښه لوبه وکړه. دوه پینالټي وخوړه، هغه په صاف نه راځي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونه
زه تقریبا یو نیم کلونه ما تبه میکولی یغی کی پیشکاری ته وکړه دا معلومه نشه چې د پیشکاری تاثیر وو او کده پولیو تاثیر وو مقصد زه به مایب شم
تاکل شوی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو نهایي پایلې اعلان کړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رول انشا رئیس ضیاءالحق امرخیل وویل چې د انتخاباتي شکایتونو پریکړې ته په احترام به نن تر غرمې مخکې په 11 بجې د حمل د 14 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې اعلان شي. داسې ښکاري چې هیڅ کاندید 50% جمع یو رای نه دي ترلاسه کړی او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د حمل د 14 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستیو پایلو د اعلان تر څنګ د دوهم ځلي انتخاباتو نیټه هم وټاکي. تفصیل د اسما سروان پر راپور کې
ټاکل شوې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ورځ په ځان نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو نهایي نتیجه اعلان کړي. په پام کې و چې پرون نهایي پایلې اعلان شوې وای خو د شکایتونو خپلواک کمیسیون په انتخاباتو کې د شویو درغلیو په څیړلو زیات وخت ولګاو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل وویل د ټاکنو نهایي نتیجه به نن تر غرمې مخکې په 11 بجې اعلان شي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن نهایي نتایج ان شاء الله د دې پریکړې ته احترام کړی ده او هغه به تطبیق کړي او نتایج اعلان
کړي. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ویندوی نادر محسنی وای د لمړی درجه د 900 شکایتونو په شمول چې د انتخاباتو پر نتیجې اخیز درلود د درغلې او د زیاتو شکایتونو لکهبله د دوی کار یو څه وشو. د فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر جانداد سپینغر وای باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن تزغر د ووایي چې ولی نهایي نتیجې یو ورځ ناوخت اعلان کړي. شغل سپینغر ته دا موضوع د پښتنې ورشکاري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څرنګه په دومره لنډ وخت کې د شکایتونو د کمیسیون پریکړه سیستم ته داخلوي.
موږ هم په دې باور یو چې کمیسیون باید په کانفرنس کې دا واضح کړي چې دلیل څه و چې څنګه دوی وتوانېد په دومره کم وخت کې د فیصلې د کمیسیون د شکایتو واخلي او داخلي کړي.
ضیاءالحق امرخیل وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه د هغوی د نهایي پریکړو راپور ترلاسه کړ.
موږ عموما د ټاکنو خپلواک کمیسیون کله چې دوی څخه د دوی پریکړه ترلاسه کړه د ټاکنو خپلواک کمیسیون تصمیم ونیو چې د پریکړه ته احترام وسی او همدارنګه د خپل سیستم کې تطبیق سی تر څو نهایي نتایج جوړ سی برابر سی او نهایي نتایج نن د خیر سره هغه ولس سره شریکي اعلانېږي. به کچیر ټاکنې دویم دور ته ځي هغه محلويش به هم ور سره اعلانېږي.
ټاکل شوی و چې دوهم ځلې انتخابات د جوزا په اتمه وشي خو اوس په پام کې راځي د جوزا په 14 منېټه وشي.
و موږ چې د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به د جمهوریت ریاست د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې پرون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه د شکایتونو د څیړلو نتیجه ترلاسه کړې، څرنګه په کم وخت کې وتوانې چې د انتخاباتو نهایي پایلې اعلان کړي. دا مسله د آزادو انتخاباتو د مؤسسې اجرایوي رئیس جانداد سپینغر ته هم مبهمه ده او وایي چې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیونونه باید دې مسلې ته نن ځواب ووایي.
په قانون کې راغلي دي چې کمیسیون د شکایتو نتایج تصدیق کوي بیا یې کمیسیون د انتخاباتو اعلانوي. یعنی دا په دې معنی ده چې یو بل قدم مل تشته دی. دوی چې کوم فیصلې ورلیږي کمیسیون به دا په سیستم کې ایجست کوي، بیا به دغه معلومات بیرته کمیسیون د شکایت ته ورکوي. کمیسیون شکایت به بیا تصدیق کوي او بیا به دا کمیسیون د انتخاباتو اعلانوي. که داسې نه وي چې کمیسیون د شکایاتو څنګه اعتبار کولی شي چې صرف فیصلې ورولیږي او کمیسیون د انتخاباتو په هر شکل ځان کې سیستم کې داخل کړي، دا بیا بیا دا تصدیق شوي نتایج منل کیږي د قانون له مخې که نه. یو امیدوار یو چې په دې رابطه جدي وضاحت دواړه کمیسیونونه ورکړي تر څو هغه ابهامات او هغه ستونزې چې دي هغه واضح شي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی چطوری تا آمده ایم کل تنظیمای زور است یا بیز به زور آمده ایم و میفهمی که در زور جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
به دید پارج پا افغانستان که مداخلتون نشیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی رادیو نواره.
د ازادۍ په څپو پروګرام کې نن د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر وروستۍ نتیجې خبرې کیږي، او دغه راز پر دې هم خبرې کیږي چې د کاندیدانو د مخکښو کاندیدانو لخوا ائتلافونه به بالاخره څه نتایج ولري. تاسو هم کولی شئ د پروګرام د ټلیفون وکړئ او خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، او هم پوښتنه له مسؤلو چارواکو څخه وکړئ. ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره دغه راز لوی خارونو کې د اف ام په سره شرکت نصب هم اوریدلی شئ. یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به په راتلونکو څو ساعتونو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نهایي نتیجې اعلان کړي. مسلوال طالبانو پرون ناوخته د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو پر پوستې په برید کې درې پولیسو وژل او څو نور ټپیان کړل. د کندهار د والي ویندوی دواخان مینهپال وویل پنځو سخدریزو چې د ځان وژونکو بریدونو واسکټونه یې اغوستي و په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر پوستې برید وکړ. د مینهپال په وینا په برید کې پنځه واړه سخدریزې وسلوال وژل شوي، او دې ترڅنګ درې افغان پولیس هم وژل شوي دي. د روسیې مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې مشر ویکتور ایوانوف وویل د دغه هیواد له مخدره موادو سره د مبارزې پولیس به ژر له خپلو افغان همکارانو سره په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد ګډ عملیات وکړي. د افغانستان فوټبال ملي ټیم د چیلنج کپ لپاره د تیاریو په لړ کې پرون د کویت له ملي ټیم سره دوستانه مسابقه وکړه. دا مسابقه د کویت ملي ټیم 3-2 وګټله، خو د افغانستان فوټبال د ملي ټیم روزونکی محمد یوسف کارګر وایي چې کویت دوه ګولونه د پینالټۍ په شوډولو سره ووهل چې د ده په باور یوه یې پینالټي نه وه. د اوکراین حکومت د خپل هیواد په ختیځ کې د کړکېچ د کمولو لپاره د هڅو په لړ کې خبرې اترې پیل کړې. د ترکیې د کارګرانو لوی صنفي اتحادیې د دې هیواد په یوکان کې له خونړۍ پیښې وروسته چې پکې 204 اویا تنه وژل شوي په ټول هیواد کې د کار نه کولو اعتصاب پیل کړی دی. د چین په جنوبي اوبو کې په یو لانجمن ټاپو کې د چینایانو له لوري د تیلو د ایستلو د وسایلو د ځای پر ځای کېدو پر ضد په ویتنام کې له مظاهرو وروسته یو شمېر خپل سرو کسانو په دغه هیواد کې د بهرنیانو څو فابریکو ته اور ورته کړ. ازادي راډیو اوري او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته وښو.
وال ستریت جرنال ورځپاڼه د افغان چارواکو په وینا لیکي چې طالبانو ابراهیم صدر د خپل پوځي شورا مشر ټاکلی چې د پاکستان استخباراتي ادارو ته نشتې سړی دی. ورځپاڼه وړاندې د افغان چارواکو په وینا لیکي چې دا د دې نقشه ده چې اسلام آباد غواړي چې له افغانستان د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې د یاخیانو واک په خپل لاس کې واخلي. خود پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی تسنیم اسلم د خبره رد کړ چې د پاکستان حکومت د طالبانو د واک د خپلېدو هڅه کوي. ابراهیم صدر د مولا عبدالقیوم ذاکر پر ځای ټاکل شوی دی. مولا ذاکر تیر میاشت استعفا ورکړه، او بیا افغان چارواکو وویل چې په پاکستان کې نیول شوی دی، خو طالبانو دا خبره رد کړې ده. اوس د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد دا خبره هم کړې ده چې د مولا ذاکر پر ځای تر دې دمه بل څوک نه دی ټاکل شوی. وال ستریت جرنال ورځپاڼه د جګړې په ډګر کې د طالبانو د قومندانانو په وینا لیکي چې د دوی د جګړې په تاکتیک کې بدلون راغلی دی. ورځپاڼه په کونړ کې د طالبانو د یو قومندان په وینا لیکي چې د مولا ذاکر له لرې کېدو وروسته د جګړې د ډګر اکثر قومندانان تبدیل شوي دي، او هغه قومندانان او ګروپونه چې له حکومت سره یې جوړجاړی کړی دی یا په خپل سر فعالیتونه کوي هغوی یا نیول کېشي یا هم وژل کېشي. د لویدیز یوې بلې چاپي خپرونې نیوز ویک مجلې بیا پر سیاسي واقعیو لیکنه خپره کړې ده. د دې مقالې په یوې برخه کې لیکل شوی دی چې له واکه د ولسمشر کرزي د لرې کېدو سربېره به بیا هم دی په دولت کې خپل نفوذ خوندي کړي. مجله لیکي ولسمشر کرزي د ارګ په یوې څنډه کې د ځان لپاره د استوګنی کور جوړ کړی، او غواړي چې له ریاست وروسته هلته ژوند وکړي. نیوز ویک لیکي کومې هڅې چې ولسمشر کرزي له واک څخه تر لرې کېدو وروسته په واکې د پاتې دوه لپاره کوي د درک وړ دي، ځکه چې تر د مخکې د افغانستان دوه ولسمشران وژل شوي وو. نیوزویک بیا د خلکو په وینا لیکي چې کرزی به داسې هم په اسانی له واک لاس په سر نشي. مجله وړاندې څرګندوي چې 55 کلن حامد کرزی لا هم یوه ځلانده سیاسي څیره ده چې د افغانستان پر ګټو به غلی پاتې نشي. نیوزویک لیکي د ولسمشرۍ له ماڼۍ سره څنګ ته د استوګن کور دا معنا ورکوي چې حامد کرزی د راتلونکي ولسمشر په خبرو سم خبر وي. مجله د ولسمشر د ویاند ایمل فیضی په وینا وایي که چیرته په راتلونکي کې هم له حامد کرزی څخه ولسمشر سلام مشوره غواړي، دی به مرستې ته چمتو وي او د ولس په خدمت کې به وي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د افغانستان انتخاباتو د امریکا پر دولت او د دې هیواد پر خلکو ښه اغیز کړی دی. جیمز ډابنز دا هم ویلي چې د نوي ولسمشر له انتخابېدو وروسته به هم حامد کرزی په دولت کې خپل سیاسي اغیز وساتي. د هغه د څرګندونو جزئیات د احمد شیبل پر راپورټ کې.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو پر اهمیت ټینګار وکړ او وی ویل دا انتخابات د دغه هیواد د راتلونکي لپاره خورا مهم دي. جیمز ډابنز د چهارشنبه په ورځ د جاپان په مرکز کې د افغانستان په سفارت کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ارشاد احمدی سره د خبرو پر مهال دا پیشګویي ونه کړه چې کوم کاندید به د انتخابات وګټي، خو ده وویل هر څوک چې د حامد کرزی پر ځای ولسمشر ټاکل کیږي هغه به یو نوې دوره پیل کړي. په ټوکیو کې د دې غونډې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند سراج الحق سراج ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي څرګنده کړه چې په افغانستان کې د انتخاباتو لشه ترسره کېدو سره د امریکا په دولت او ملت کې ښه نظر پیدا شوی دی او دا بهیر د افغانانو او امریکا لپاره مثبت ګڼل دی. دوی د دې ستاینه وکړه چې دواړو مخکښو کاندیدانو دا خبره کړې ده چې له امریکا سره به امنیتي تړون لاسلیک کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی تر نورو ډېرې رایې خپلې کړې دي او له دوی څخه به یو تن ولسمشر شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی جیمز ډابنز وایي چې نوي افغان ولسمشر ته چې کله حامد کرزی واک سپاري بیا به هم خپل سیاسي اغېز ته ادامه ورکوي. ډابنز زیاته کړه چې دا بده خبره نه ده چې حامد کرزی په راتلونکي کې هم خپل سیاسي اغیز د افغانستان په سیاسي ډګر کې ولري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي راډیو اوري. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون په کویت کې د هیواد له ملي ټیم سره دوستانه مسابقه وکړه. د افغانستان د فوټبال ټیم روزونکی محمد یوسف کارګر وایي چې لوبغاړو یې ښه لوبه وکړه. د ښاغلي کارګر سره عصمت سروان مرکه کړې ده.
دا مسابقه یو آزمایشي او دوستانه لوبه دي چې د منتدر ښه لوبه وي، تخنیکي لحاظ نه او د تاکتیکي لحاظ نه. ټیم ډېر ښه لوبه وکړه، دوه پیناټي وخوړه، هغه په ساپ نه راځي. مونږ په دې امیدوار اوسو چې په چیلنج کپ کې زموږ ټیم کولای شي چې انشاءالله دوم راوند ته ځي، یو ښه نتیجه به واخلو د چیلنج کپ.
کارګر صاحب، څه فکر کوئ چې افغانستان دوه پینالټي ترلاسه کړي؟ فکر نه کوئ چې افغان لوبغاړو ته لازمه ده چې له کافي احتیاط نه کار واخلي؟
درې ښه تکړه کلیدي پلیرانو کې یو په هغه دفاعي خط کې و، فیصل سرخیزاده، پتی زای کی بازی کوي، خدا الک چ پیناتی و کلر خو یو خو بالکل پیناتی نه و، هغه پیناتی چې و شو فیصل سخیزاده دی پوسټ کې بازی کوي، هغه ستریا کې دی، هغه چیلنج کپ کې تیم سره یو ځای کیږي، او نور هم یو هم حسن حمین دی، او یو بلال ارزو فوروارد دی چې ټول پیژني، هغه تیم سره یو ځای کیږي. درې خط یو هم یو بلک کیپر دی د امریکا نه راځي. دا څلور پلیران مون سره نه و، ان شاء الله چې یا فیصل صحیح د دفاع په خط کې چې راځي، دغه اشتباهات چې دوی کړی دي هغه فرزاد کړی دی، ان شاء الله هغه فیصل ډیر تکړه دی.
په چیلنج کپ کې به افغانستان له کومو ټیمونو سره په یو ګروپ کې وي او لومړنۍ مسابقه به له چا سره وي؟
چیلنج کپ کې د څلور ټیمونه دي چې یو افغانستان دی، فلیپین دی، ترکمنستان او لاوس دی. لومړنۍ لوبه د شلوم مایک د فلیپین سره دی، دوهم کې په دویشتم کې هغه ترکمنستان سره دی، او دریم لوبه په دې ګروپ کې دریم لوبه دی لاوس سره، څلورشتم مایک دی.
د افغانستان د فوټبال ټیم روزونکی محمد یوسف کارګرو.
خبري مجله اوري.
پاکستان دو هندو ژورنالیستانو ته امر کړی چې په یوه اونۍ کې له دغه هېوادو ووځي. هند د پاکستان په دې اقدام خواشیني څرګنده کړې ده. جزئیات د اسمت سروان په راپور کې.
دو هندی خبریالانو چې په پاکستان کې کار کوي پرون وویل چې د پاکستان حکومت دوی دواړو ته ویلي چې له دغه هېواده ووځي. هند وایي د پاکستان دا اقدام د دو هېوادونو ترمنځ له اوسني بهتره شوي چاپېریاله شاتګ دی او د دو اتومي هېوادونو ترمنځ د باور د رامنځته کولو پر هلو تلو اغېز شیندي. په پاکستان کې دننه د ملکی حکومت چې له هند سره د سولې لار خپله کړې ده او د پوست ترمنځ سخت اختلاف لیدل کېږي. اوس چې د هند په پارلماني انتخاباتو کې د هندوانو د ملت پال ګوند مشر نارایان درام مودي مخکې دی د پاکستان پوز اندېښمن شوی دی. هندي خبریالانو سنیش الکس فیلیپ چې د هند خبری آژانس پرس ټرست آف انډیا او مینا منان چې د هندو ورځپاڼې لپاره کار کوي پرون وویل حکومت یو لیک ورلېږلی او په هغې کې لیکل شوي چې د دوی ویزې نه تمدید کېږي او د دې کار کوم دلیل هم نه دی څرګند شوی. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې دا دوه هندي خبریالان له څه کم یو کال راهیسې په پاکستان کې کار کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی سید اکبر الدین وویل خواشینونکی ده چې د هند دو ژورنالیستانو ته ناڅاپه او تر وخت مخکې له څو میاشتې کار وروسته له پاکستانه د وتلو امر کیږي. خو د رویټرز خبری آژانس پر اساس د پاکستان پوز د دوغو دو هندي خبریالانو پر کار مشکوک و. رویټرز خبری آژانس وایي هڅه یې وکړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سره خبرې وکړي خو څوک حاضر نشول. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې پاکستان د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد دی خو تر نورو خبریالانو پر هندي خبریالانو بندیزونه زیات دي. په 2008 میلادي کال په پاکستان کې د جمهوری حکومت لبیا واکمنی دو وروسته تر اوسه پورې څلور د ژورنالیستان په دغه هېواد کې وژل شوي او یوازې د یوه ژورنالیست قاتل نیول شوی او په بند محکوم شوی دی.
د ژوند رنګونه
مانوم اندر ده
په قوم خو بندر نه وینم.
نه په قوم اندر نه یو د ننګرهار د جلال آباد.
شاخه ماما عمر به مڅومره وی
عمر زما 55 ده.
دا د خپل مشکل پاره راته وای څنګه پیدا شو درته اوس مشکل لري.
زه تقریبا یو نیم کلونو ما تبې مکول یغه کی پیچکاری ته وکړه. دا معلومه نشو چې د پیچکاری تاثیر وو او کده پولیو تاثیر وو. نو مقصد زه به مایب شم. نو وخت چې تقریبا د ولس کال شوم منګه مکتب ډیر لري وکنه ورونه مکتب وی لغه ورونه شهیدان شو او زخپره دا ایسات راته پیدا شو چې د ناس کار زکولې شم. به نو درې کاله مې نساجی کې کار وکم.
څه کار مکاو؟
زالته دا نچی وکنه انا چی مې پاکولې او تیکا کتان او تافته او دا شینه باف کېدل. هغه کې مې درې کاله کار وکم. نو وروسته لغینه 1315 کال کې به امالت خانی ته راغلم. اردو امالت خانی ته ششدره کې 19 کاله مې هغه کې کار وکم. به نو 1315 کال کې زیتون فابریکا کې مې کار کاو او ننګرهار کې. بیا 1318 کال کې ز تنقیس په حساب کې زمرا وسلم تنقیس شوم. د مایبیت نه هیڅ شکایت نه لرم. نو هیڅ وخت بیکار نه پات شو. همیش را د کار پیدا شوې ده.
دغه اوس د معلومینو هغه مخصوصه چوکي چې د پاغي ناستې تاسې دغه ټیرونه چې لري کنه اوس کار کوي.
اوس ز ورسپانې خرڅوم. ورسپانې اوس موجود را سره دلته کنه. او ورسپانې خرڅوم 12 کال کې 318 کال کې ز تنقیس شوم. دایمه له ثاني نه خلاص شوم. ورسره دغه نه مجلی کلید مرسل ویسا چراغ د خبرونه خرڅوم. اوس دغه باسکل تقریبا 1252 کال کې دا ما ته خسته ده چې تقریبا 3 کال درنوي ده. نو تقریبا 40 کال پور کیږي.
دا نو ډیر خملګری ده.
او ملګری ده. نو زه د خپل مایبیت نه مایس نه یم.
ښا ډیر خو ولای تاسو غوندي کسان ډیر کم وینم.
نو الله ته تسلیم یم او الله پاک آزاد روزی راکړي.
الله ته تسلیم یم. نورې چاته نه
نه نه الله ته تسلیم یم. د محمد رسول سلام په طریقه باندې بس مونږ ژوند اراسته شي کنه برابر شي.
ډیر مننه ماما د تاسو سترګې ډیر ښهسته دي کنه د شین رنگ لري آسماني رنگ د چا سترګې شنه وي مور مشنه وي د پلار مشنه وي
د پلارم دغه شنه وي.
څومره پیسې به پیدا کوي د ورځې؟
د ورځې 130 شپه 150 150. نو مقصد ژوند په مصیبت نه پوره کیږي. ژوند په صبر پوره کیږي. خدای الله پاک وای ان الله مع الصابرین والله خیر رازقین. الله پاک د صابرانو ملګری دی
او
هر چاته رزق ورکوي چې یو کاروبار وکړي. 15 وخت مونږ او داس کوم قران عظیم شان یو سپاره مې فسکړی دا هغه تلاوت کوم او خپل کاروبار کوم آزاد ژوند لرم.
او بس زه هم داسې خوشاله لرم. ډیره مننه.
خدای پاک دې تاسو خوشاله.
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسید. زه نوري است نوري له تاسو اجازه غواړم. خلاص د لرو سره او سید از لرو خبرونه د ماخام تر وو بجو پوری دوام کوي. بل سفر فروغ وړاندې کوي.
تشکر نوري صاحب، شما خسته نباشید.